طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو ستړي مشئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول ښه یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یئ. د طبی زده کړې د نن ورځې درسي خپرونه یو ځل بیا پوهان آرین وړاندې کوم. هیله ده د نن ورځې د درس ملتیا مو وکړئ او د نن ورځې یوه ډیره مهمه موضوع چې هغه په لومړنیو مرستو کې ویل کیږي هغه د مارچ چل دی او دغه موضوع تاسو راسره ډیره ښه زده کړئ. دا چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، معمولا ماران پکې ډیر پیدا کیږي او ډیری کسان دي چې د مار چیچنې سره مخ کیږي، کوم ته چې په طب کې سنیک بایټ وایي. کله چې یو څوک د سنیک بایټ سره مخ شي، د مار چیچرو سره مخ شي، نو دا یو اضطراری حالت دی، یو عاجل حالت دی، ایمرجنسی حالت دی. موږ باید د دې ایمرجنسی حالت لپاره لومړنۍ مرستې زده کړو ترڅو وکولی شو د مار چیچلی سره اولیا کومکونه وکړو یا لومړنۍ مرستې وکړو، ځکه د مار چیچلی کس ژوند هغه له خطر سره وي. امکان شته وي چې هغه ژوند وبایلي، نو ضرور دا ده چې لومړنۍ مرستې زده کړو. په همدې خاطر د لومړنۍ مرستو په مضمون کې د مار چیچل یا سنیک بایټ دا موضوع مخکې وړم. لیکل شوی دی، ګورئ، درویشتمه صفحه ده، د مار چیچل یا سنیک بایټ. سنیک مار ته وایي، بایټ چیچلو ته ویل کیږي. متن کې لیکل شوی، کله چې څوک مار وچیچي کوښښ وکړي چې مار پیدا کړی، د دې لپاره چې مار زهرجن و که بی خطره دی. د دې دواړو نښې سره توپیر لري، د دې مفهوم زده کړئ. که څوک مار وچیچي، باید کوښښ دا وکړي چې هغه مار کوم منګور یا مار چې دی هغه پیدا کړی او هغې ډول تعین کړی چې دا کوم ډول مار دی، زهرجن مار دی یا زهرجن نه دی، غیر زهری دی. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مار هغه ډول تعین کړو، هغه ډول یې معلوم کړو. ګورئ، که چیرې زهری مار و دا خطرناک حالت دی، خو که چیرې داسې ماران و یا دغسې مار یو کس وچی چلو چې هغه غیر زهری دی، نو هیڅ خطرناک حالت نه دی. نو د دې لپاره موږ باید د زهری مارانو او بې زهره مارانو ترمنځ فرقونه زده کړو. همدغه فرقونه مو لاندې راټول کړي دي، یو په یو وایو. اته مختلف فرقونه یا توپیرونه شته دي. لیکل شوی دی د زهری او غیر زهری مارانو ترمنځ فرق. لمړی زهري مارانو سترګې عمودي او بیضوي وي. ګورئ د زهري مارانو سترګې هغه ماران چې زهر لري، کله چې یو څوک وچیچي د هغې کس بدن ته زهر هغه داخلوي، د هغوی سترګې عمودي او بیضوي وي. ګورئ بیضوي داسې شکل لکه هګۍ، د بیضوي شکل شو خو عمودي وي لکه هګۍ، دوه هګۍ چې سره ودروئ. ګورئ سترګې څه ډول شکل لري. فرضاً یو مار دی، یو څوک یې وچیچلو، هغه مار تاسې ګورئ چې څه ډول سترګې لري یا عکس ترې اخلئ، سترګې ګورئ. که چیرې سترګې عمودي وي او هم بیضوي وي، بیضوي داسې شکل لکه هګۍ، خو دا بیا هګۍ فرضاً په سر ودروئ، دوه داسې عمودي سترګې دغه ډول سترګې وي، دا زهري ماران دي. یو نښان یا یوه نښه یې همدا ده. بل دوهم، زهري مارانو ګیډه غټه او د یوه پوښ په واسطه پوښل شوي وي. د زهري مارانو ګیډه ګورئ، هغه ماران چې زهري دي د هغوی ګیډه هغه غټه وي او یو کلک پوښ لري، یو پوستکی لري، دا یوه بله نښه ده. دریم، عموما د زهري مارانو سترګې کوچنۍ وي. سترګې کوچنۍ وي خو ولاړ سترګې لري. څه ډول سترګې لري؟ ولاړ سترګې. ولاړې په دې ډول، فرضاً لکه هګۍ، هغه که چیرې په ځمکه باندې کیږدی، هغه په هموار ډول په ځمکه باندې ښودل کیږي، خو که چیرې په لوی لاس موږ وغواړو چې هغه په سر باندې ودرو، دا ولاړ سترګې دي. نو ولاړ سترګې لري خو کوچنۍ غوندې دي، دومره غټې غټې نه دي لکه هګۍ. ګورئ کوچنۍ سترګې لري خو ولاړې، دا یوه بله نښه ده. څلورم، زهري مارانو په واسطه چیچل د پوستکي هایپوډرم طبقې ته رسیږي. که چیرې یو څوک زهري ماران چیچي، د هغوی مخکیني غاښونه دومره اوږده وي او تر څنګ یې تیره وي چې د پوستکي دریمې طبقې ته، لاندې طبقې ته رسیږي. د پوستکي یوه طبقه ایپیډرم ده، ورپسې طبقه یوازې ډرم ده. تر ټولو پورتنۍ طبقه ایپیډرمس یا ایپیډرم، ورپسې طبقه ډرمس یا ډرم طبقه ده، او د هغې لاندې هایپوډرم طبقه ده، کوم کې چې عضلات دي. نو د زهري مارانو په واسطه چیچل دغه ډیر ژور ځي، د چیچنه یې حتی عضلاتو ته رسیږي. ښه، پنځم لیکل شوی دی، زهري ماران اکثره د شپې چیچل کوي. ګورئ زهري ماران اکثره وخت په کوم ټایم یا کوم وخت کې د چیچل کوي؟ د شپې لخوا. معمولا د شپې راوځي، د شپې خلک چیچي، دا یوه بله نښه ده. نو که چیرې یو څوک مار چیچي او د شپې لخوا یې چیچي، نو شکمن کیږو چې دا زهري مار دغه کس چیچلی دی. شپږم، د زهري مارانو لکۍ سپرینګ یا تاو را تاو خاصیت لري. دغه کومه لکۍ چې ده دغه سپرینګ ته ورته خاصیت لري، دغه تاو شوي وي، دغه نرمه نه وي پرته، دغه سپرینګ ته ورته خاصیت لري. فرضاً کله چې پروت وي دغه مار، لکۍ داسې سره راټوله وي، لکۍ داسې سره سپرینګ شوي غوندې وي، لکه یو تار چې تاسې راواخلئ، دایره ترې جوړه کړئ، بیا داسې راواړوئ، راوړ ګورئ داسې سپرینګ ته ورته خاصیت لري. لکه تاسې به ډیری وخت دغسې ماران لیدلی وي، یا دغسې منګور به مو لیدلی وي چې د هغې لکۍ تاو تاو وي او په ځمکه پراته وي. دا یوه بله نښه شوه د زهري مارانو. اووم، د زهري مارانو په واسطه د چیچنې دوه خفونه لیدل کیږي. زهري ماران چې کله یو څوک چیچي، د چیچنې دوه خفونه لیدل کیږي. دا ځکه چې زهري مارانو مخکیني غاښونه یا مخکیني دوه غاښونه لوی، خو د غیر زهري مارانو چیچل بیا داسې لیدل کیږي چې د ټولو غاښونو ځایونه د زخم په ساحه کې لیدل کیږي. ګورئ دا ډیره مهمه جمله ده. کله چې یو څوک د زهري مارانو په واسطه چیچل شوی وي، هغه داسې وي چې فرضاً په هغې ساحه کې دوه خپونه وي، دوه نښانونه پکې وي. علت یې همدا وي چې دغه دوا غاخونه هغه ډیر تیره او اوګدوي هغه په پستکی کې دننه کوي. خو کله چې غیر زهری مار یعنی داسې مار وي چې هغه زهر نه تولیدوي د دې مارانو په واسطه چې چل فرضاً دغسې ماران چې هغه غیر زهری دي هغه دغسې چې چل کوي چې خاپونه یې د یو یا دو پر ځای شپږ ودانه وي یعنی د ټولو غاښونو زور ورباندې شوی وي لکه کټ مټ تاسې د ورغوي برخه یا د لاس برخه په خپله خوله کې ونیسئ د ټولو غاښونو هغه شکل به په لاس باندې ووینئ. د زهري مارانو غاښونه هغې کې دوه دانې تیره غاښونه وي خو په غیر زهري مارانو کې دغه ټول غاښونه منظم وي او د غاښونو خاپونه هغه یو ډول وي او د غاښونو خاپونه د دوو څخه زیات وي. په زهري مارانو کې دوه خاپونه لیدل کیږي. تاسې پورته شکل وګورئ ډیر واضح دوه خاپونه تاسې وینئ. دغه وم بیا وایم د زهري مارانو په واسطه د چیچنې دوه خاپونه یا نښې لیدل کیږي دا ځکه چې زهري مارانو مخکینی دوه غاښونه لري خو غیر زهري ماران چیچل بیا داسې لیدل کیږي چې د ټول غاښونو ځایونه د زخم په ساحه کې لیدل کیږي. اتم په غیر زهري مارانو کې پورتنی خصوصیات برعکس دي. دا تر ټولو مهمه جمله ده. پورتنی ټول خصوصیات چې ما وویل دا ټول برعکس کړی هغه به غیر زهري ماران وي. فرضاً د غیر زهري مارانو سترګې به عمودي نه وي افقي وي او د غیر زهري مارانو ګیډه غټه نه وي نری وي. د غیر زهري مارانو سترګې کوچنۍ نه وي غټې وي. د غیر زهري مارانو چیچل هایپوډرم طبقې ته نه رسیږي ژور چیچل نه کوي بلکې د پوستکي د پاسه یوازې نښې پیدا کیږي. د غیر زهري مارانو چیچل معمولا د ورځې لخوا وي او لکۍ سپرینګ ته ورته خاصیت نه لري تاو شوي نه وي او تر څنګ یې دوه خاپونه نه پرېږدي څو خاپونه پرېږدي. دا یې هغه ښکاره بیلګې دي. ګورئ د زهري او غیر زهري مارانو ترمنځ فرقونه تاسې راسره زده کړل. راځئ څلورویشتمې صفحې ته. په څلورویشتمه صفحه کې د زهرجن مار د چیچلو علاج باندې خبرې کوو. کومې لومړنۍ مرستې باید وکړو؟ ګورئ چې د هغې په ترسره کېدا سره موږ هغه کسان چې مار چیچلی وي هغه د مرګ څخه ژغورلی شو د هغوی ژوند خوندي کولی شو. ګورئ لومړی آرام اوسئ. چیچل شوي غړي ته حرکت مه ورکوئ. آرامتیا ډیره مهمه ده. په هر حالت کې آرامتیا ډیره مهمه ده ترڅو سیمپاتیک سیستم ډیر فعال نشي او بدن کې نورې ستونزې پیدا نشي. معمولا باید ناروغان یا دغه کسان آرام کړی او هغه ساحه فرضاً لاس وي یا پښه وي هغې ته باید ډیر حرکت ورنکړل شي. څومره چې زیات وخوځول شي هغومره زهر په وجود کې خپریږي. بیا ډیر واضح تاسو ته لیکل شوی دی. بل لیکل شوی هغه څوک چې پښه باندې چیچل شوی وي حتی یو قدم چې کولی شي باید ونه ګرځي هغه په کټ کې یوسئ. ګورئ کله چې موږ حرکت کوو د وینې جریان زیاتیږي او په دې سره هغه زهر چې په پښه کې دي په وینه کې په ډېرې چټکۍ سره خپریږي او ټول بدن ته ځي. موږ باید کوښښ وکړو چې دغه د زهري مارانو په واسطه چې کله وچیچل شو حرکت ونه کړو. یکه چیرې یو څوک وچیچل شي هغه حرکت ته پرېنښول شي. دوهم لیکل شوی د چیچل شوي ځای څخه لږ پورته ټوټه یا ټورنیکټ چاپیر کړئ. ډیر زیات ټینګ یې مه تړئ او په هر نیم ساعت کې د لږې شیبې لپاره خلاص کړئ. ګورئ لکه څه ډول چې په وینه بهیدنه کې موږ ټورنیکټ استفاده کوو همدا ډول موږ کولی شو کله چې یو څوک مار وچیچي ټورنیکټ استفاده کړو. که د پښې په غټه ګوته باندې چیچلو تاسې د لنګي په برخه کې یو ټورنیکټ پسته کړئ. که د ګونډې یا ټوټاکۍ په برخه کې یا د نی جاینټ په برخه کې د مار چیچلو په ورانه کې باید ټورنیکټ بسته شي. که د لاس په ورغوي باندې مار یو کس چیچلی وو باید په ماړوان کې یا په د مټ په برخه کې ټورنیکټ استفاده شي ترڅو هغه زهر په نور بدن کې خپره نه شي، هغه زهر په هماغه ساحه کې بند پاتې شي. دریم لیکل شوی دی، ګورې دلته یوه خبره کړې ده چې هر نیم ساعت کې د لږ وخت لپاره باید ټورنیکټ ساز شي، یعنی مطلق باید وینه ډیره سخته بند نه کړي یوې ساحې ته. که چیرې یوې ساحې ته په مطلق ډول سره وینه بندیږي بیا نو نورې ستونزې پیدا کیږي، ځکه انساج وینې ته ضرورت لري. دریم، په یو ډیر پاک چاقو یعنی د اور په لمبې تعقیم شوی، داسې چاقو چې هغه لږ د اور په لمبو سره وسوځوی تر څو میکروبونه هغه له منځه ولاړ شي. ګوره یو ډیر پاک چاقو به راواخلئ او د اور په ذریعه به یې څه نه څه هغه تعقیم کړئ تر څو میکروبونه یې له منځه ولاړ شي. هغه دوه خپونه چې زهري مار په پوستکي باندې کړي دي هماغه خپونه ژور کړئ. څه ډول؟ ګورئ یو سانتي متر اوږدوالی او نیم سانتي متر ژوروالی ورکړئ. زخم هغه کوم زخمونه چې دغه خو ډیر کوچني وي، یو سانتي متر به یې سوره ورکړئ یعنی اوږده به یې کړئ او نیم سانتي متر ژور دغه زخمونه باید تاسې څیرې کړئ. نور څه کوو؟ څلورم، بیا 15 دقیقو د پاره زهر وزبیخئ. هغه زخم کې خوله باید ورکړل شي او ځان ته وزبیخل شي، خوله ډکه شي بیرته بهر ته توف کړل شي. ګورئ 15 دقیقې باید دغه د خولې په ذریعه راکش شي. که خپله خوله ورته برابري د خپله هم کولی شئ، که نه نو بل کس باید لومړنۍ مرستې وکړي، هغه راشي همدغه زخم چې پراخ شوی وي. ګورئ د چکو په ذریعه باید څه نه څه پراخه شي، دغه ساحه کې باید خوله ځای پر ځای کړي، ځان ته یې وزبیخي خو هغه باید تیر نه کړي، بیرته یې بهر ته وغورځوي. پنځم لیکل شوی، که چیرې تاسو د مار ښه ډول سیروم ترلاسه کولی شئ یا انټي وینوم، ګورئ د مار ضد واکسین یا انټي ډوټ د ته انټي وینوم هم وایي، د زهرو ضد وینوم زهر ته وایي، انټي ضد یعنی که چیرې دا مواد پیدا کولی شئ هغه پیشکاری کړئ، خو احتیاط کوئ چې د درملو سره لیکل شویو لارښوونو باندې عمل وکړئ. کومې لارښوونې چې انټراکشن بلل کیږي هغه لارښوونې تعقیب کړئ. راتلونکي درس کې په دې موضوع باندې ژورې خبرې کوم. ښه یادونه لیکل شوي، که چیرې له چیچلو تر نیم ساعت زیات وخت تیر شوی وي نو ناروغ ما غوڅوئ او ما زخم زبیښئ، ځکه چې د وخت تیرېدو نه وروسته د دې کار ګټه لږه او تاوان یا زیان یې زیات دی. که چیرې نیم ساعت تیر شوی و نو ناروغ ما غوڅوئ ځکه ګټه یې نشته او ما د زخم څخه زهر زبیښئ، ځکه هغه زهر پورته تللی دي، باید په عاجل ډول سره روغتون یا شفاخانې ته ورسیږي او د مار زهر ضد واکسین ورته ورکړل شي. دا و د مار چیچل. راتلونکي درس کې د دې په اړه اضافي خبرې کوم او ځینې مهمې لارښوونې لرم. هیله ده دغه درس تاسې درسره تکرار کړئ او زده یې کړئ. راځئ حاضري اخلم. ولسمه درسي خپرونه ده. د ولسمې درسي خپرونې د حاضرۍ توری وروستی توری دی، ای توری. ولس شماره پیدا کړئ، پنځمه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.